مونستري مشي په کابل کې د مسخین دوبلی شوي زموک د دې خبرونه زیاتره برخه د رنګونو ژوند پرګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اجمل ان په پاکستان کې کوربه وي د خبرونه موضوع هم د زموږ لپاره اهمیت او د چا څنګه ونګټه پورته کیږي په دې باندې خبرې کوو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته څنګه کړی او د چا په غرغې سمو کې تاسو هم ځنګلونه دي هغه په اړه خبرونه کې معلومات ورکړي خو تر هغه وړاندې پوه شو خبرونه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن ویل چې د چهارشنبې پورز په کابل کې د بهرنیو چارو له وزارت سره د چودنې د قربانیانو شمېر لنسو ته لوړ شو د دې ځان وژنې کې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی یونما په یو بیان کې چې له فرانس پرس سره یې شریک کړی دی وایي په دې حمله کې لږ تر لږې لس تنه وژل شوي دي او 350 تنه ټپیان شوي دي د طالب چارواکو غالباً هغه بریدونه کم اهمیت ښیي چې د دوی رژیم ته ګواښ پېښوي دوی ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له غشمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالو او له خلکو سره یې کړی وي د دې وزارت چارواکي ګوټ سنجنې کوي چې له طالبانو سره به د هغه حساب واخلي چې دوی اوس مهال له افغانانو سره کوي متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څنګ یې وروستي انتحاري حملې ته هم خبرګون ښودلی دی او دای د تاوتریخوالي یوه وحشتناکه بېلګه بللی د امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت کې طالبانو په دوو فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بلي ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس په وینا کې د غوښتنې کړې دي تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د خوځو پر زده کړو او کار لګول شوی بندیزونه د اسلامي قوانینو سره ګډونه بللې ده طالبانو لشپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منې کړې او هم یې په دې وروستیو کې د نجونو پر مخ پوهنتونونو دروازې وتړلې ناتو خپل یو شمېر اکتشافي الوتکې چې اوس په جرمني کې دی رومانیا ته شل اوکراین سره ګډه پوله لري لیکدوي ټکل شوې ده چې دا الوتکې د سه شنبې په ورځ د رومانیا پلازمېنه بخارست ورسیږي او د څو اونۍ په مخه به حل تدیروي ناتو نن په بیان کې وویل چې دا الوتکې به په سیمه کې د روسي پوځي فعالیتونه څاري او د افغانستان د کرکټ وټلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه د خبرګون په دلیل چې د دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي راشد خان خپل خبرګون کې ویلي دي د استرالیا د پریکړه نه هلي او په صغره د متاثر کړي دي نو وړي ویلي کړه د استرالیا کرکټ بورډ نو غواړي افغانستان سره لوبې وکړي ته به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپل راتلونکو لوبو په اړه لسه راغور وکړي بل افغان لوبغاړي او افغاني لوبډل مشر محمد نبی هم د استرالیا د حکومت د پریکړه غندلې ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشه د ژوند رنگونو د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم ژوند بلا بل رنگونه لري خو هغه رنگونه چې په ځنګلونو کې او د طبیعت سره تړلي واقعا خولي او په زړه پورې رنگونه دي د افغانستان ګڼې سیمې داسې شته چې په ځنګلونو پوښلي دي او د افغانستان ډیرو نورو ولایتونو ته ترې لرګي او نور په ځنګلونو پورې تړلي مصنوعات صادرېږي خو په دغه سیمو کې خلک څه ډول ژوند لري ځنګلونه په ژوند کې څومره ارزښت لري له ځنګلونو څنګه ګټې اخلي په کومو برخو کې کاروي نننی د ژوند رنگونو کې په همدې غږیږو په لومړۍ برخه کې په نورستان او همدارنګا په د افغانستان په خوست او پکتیا ولایتونو کې د دوه قومي مشرانو سره خبرې کوو مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی چې د ځنګلونو په ارزښت او په کارونه باندې پوهیږي همدارنګه وروسته به په خپرونه کې قومي مشر موسی جان زدرانم چې یو تن ځنګل لرونکی دی دام را سره یوځای شي له دوی سره به په لومړنۍ برخه کې د خلکو د ژوند په اړه د دوی د ژوند په اړه وغږیږو چې د ځنګلون شاوخوا څنګه ژوند کوي او ځنګلونه په ژوند کې په کاروبار کې څومره ارزښت لري وروسته بیا د پانتون له درې تنو استادانو سره په دوهمه نمایي کې په دې بحث کوو چې ځنګل ساتنه باید څنګه یې څنګه کېدلی شي په افغانستان کې ځنګلونه زیات شي وساتل شي او په چاپیریال کې څه اغېز لري. د ستیرا سره مولوي صاحب امان الله عنایت الرحمن او قومي مشر موسی جان زدران دواړه یو ځای شوي، دواړو ته هرکلی وایم. مولوي صاحب عنایت الرحمن، له تاسو نه به یې پیل کړو. تاسو راته اول د خپل ځان په اړه ووایئ، چیرته اوسیږئ، څومره وخت کیږي په نورګرام کې اوسیږئ، دغلته د ژوند او شرایطو په اړه باندې راته ووایئ، او له ځنګلونو سره د سروکار په اړه هم راته ووایئ.
مننه خدای تعالی مو عزتمن لره. زه خو تقریبا پیدایش مې په نورګرام ولسوالۍ کې شوی دی، نیکونو اجداد په همدې وطن کې اوسیږو، الحمدلله. نورستان ولایت کې دا خو نوې ولایت شو، پخوا موږ د لغمان ولایت سره مربوط وو. تقریبا زموږ ولسوالۍ نورستان ولایت لغمان په نوم باندې یادېده. په دې وروستیو کې چې بیا نورستان ولایت شو او زموږ د ولسوالۍ نوم هم بیا نورګرام شو، نوزالته ډېر مودې څخه الته پاتې شوی یم او د هماغه ځای باشنده یم.
ښاغلی عنایت الرحمن، دغلته د نورستان سیمې په اړه باندې ویل کېږي چې ډېره په ځنګلونو پوښلې ده، خصوصا د نورګرام ولسوالۍ په اړه باندې راته ووایي، په دغه سیمه کې څه ډول ځنګلونه دي او خلک کلي څنګه دي، د ځنګلونو منځ کې دي، د ځنګلونو نه لرې دي، په څه ډول یو 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 طبیعت لري؟
الحمدلله نورستان ولایت بیا بالخصوص نورګرام ولسوالۍ غرونو ټول په ځنګلونو پوښل شوی دی، ډېر ښایسته منظرې لري. اکثر سیمې چې کوم دی نو د ځنګلونو مابین کې کورونه دي، خلکو ځنګلونو مېز کې خلکو باندې دي، ډېر ښایسته منظره لري. الحمدلله موږ خوشحال یو، طبیعتا خوشحال یو، هوا یې ډېره پاکه وي او نور استفاده ترې ډېری کیږي، نو خلک د دغه ځنګل څخه ډېری ګټې ترلاسه کوي.
مننه مولوی صاحب. زه به اوس قومي مشر موسی جان زدران ته ورشم. زدران صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، اول راته د ځان په اړه باندې ووایئ. تاسو یو تن ځنګل لرونکی په کومه سیمه کې او اوسیږئ؟ د تاسو د ولس او خلک له ځنګلونو سره تړاو څه دی؟ په نږدې دي، ځنګل ساتنه څنګه کوي؟ نو هم د ځان په اړه راته ووایئ، هم په دې اړه راته ووایئ، مهرباني وکړئ زدران صاحب.
سلامت زیان صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته د افغانستان ټول زبرګری ولس سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په خپل د سپیر ولسوالۍ په خواوشا کې په اړوندو کلو کې کلی کې زما تولد شوی دی، او اوس د اوس حال لپاره د فعلن لپاره د نادر شاه کوټ ولسوالۍ ته کډوال شوی یو او دلته سګنه لرو. او موګه او زموګه منطقه معمولا غرنې منطقه ده، او غرونه تبان زمونګه خوست او دلی پکتیا غرونه لکه ده په خوا خراب دي خوا وونو او بوټو په خلشوي وو. خو بدبختانه چې زمونګه ځنګلونه د شاه محمد ظاهر شاه له وخت را په دی خوا د دغه غرمشتي ولس د نورو عایدو د نشتو نه لرلو په صورت کې دا ځنګلونه قسمن ووهل شو. پخوا د چتراشو کاروبار وو چې ډیری د پاکستان طرف ته تللو. دغه ځنګلونه په هغه وخت کې هغه ونې چې د لمنځې او د نختر په نامه یادې دي یو وارې هغه ووهل شول، او بیا ورسته ورسته زمنګا د امدغه منطقو د خلکو د چیټ عاید چې په هیڅ حساب بیا ورسته دغه د لرګیو د سونګ د موادو د خرڅلاو د لپاره ځنګلونه پرې واندازې پرې ووهل شو، چې بیا دغه مسلې زمنګا ځنګلاتو ته ونو ته یو څه ناڅه ضرر ورساوه. او د دې پڅان کې د خلکو د نه پوهاوی یا د پوهې د کچې د ټیټوالي په صورت کې نورې یوازي ونې هم کې ننول شوې چې هغه تشه ډکه کړي. خو تر دغه وخته پورې لږ لږ ځنګلونه اوس هم قسمه والکی که څه هم د اسلامي امارت په راتګ سره خوشبختانه د لوی پکتیا په چوکاټ کې نور سیمونه هم لږ لږ خبرېږم. خو زمونږ نږدې خواوشا چې مونږ ترې هوا لرو د غرونو یا د ونو وهل منع شوي دي او دا ډېره نیکبختي ده. ځنګلونه خو د یوه ملک ملي شتمني ده چې د خاورې د تخریب نه د مخریبي په خاطر باندې د هوا د ککړتیا نه د هوا د ککړتیا د تصفیې په خاطر باندې د اوبو د زیرمې په خاطر باندې همدا رنګه د هوا د ښوالي او د منطقې د ښکلا په خاطر باندې ډېر رول لري. نو موږ زه په خپله د دغه غرمشت منطقې اوسیدونکی یم او د پیلن دپاره د نادر شاکور په ولسوالۍ کې چې نسبتا له ځنګلاتو نه لږ څه فاصله لري په همدغه منطقه کې اوسېږو.
مننه.
هیله مو ده چې
زدران صاحب وروسته به په دې وغږیږو چې غرمشتې خلک چې د ځنګل سره تړاو زیات دی له ځنګلونو سره څومره په ساتنه کې رول لوبولی شي او تاسو که څام ځینو علتونو ته اشاره وکړله زه به ورشم. مولوي صاحب عنایت الرحمن ته د نورستان د نورګرام ولسوالۍ نه دی. مولوي صاحب دغلته د خلکو استفاده مثلا تاسو د دغې ځای د اوسیدونکي په توګه له ځنګل نه هغه روا یا سمه استفاده د خلکو څه استفادې دي په کومو بڼو باندې له ځنګل نه ګټه اخلي او د دوی په ژوند کې مثلا دا اوس د تاسو په ژوند کې څومره ځنګل هغه ګټې او هغه پر ځای باندې چې تنه ګټه اخیستل کیږي لکه د مالچر لپاره لکه د سون له خاشاکو لرګیو دپاره او نور شیان دپاره دا څومره مهم دي دغلته خلک څه ډول چلند کوي له ځنګل سره؟
په عمومي ډول نورستان ولایت کې موږ د ځنګل څخه اول خو موږ د سوان لرګي د همدین استفاده کوو. پیرن د لپاره برق نه لرو، غازات غازو هلته کې مایات خاص رواج شوی نه دی او همدارنګه کورونه ور باندې جوړو. د کور د چت لرګي شو، دروازې شو، کړکۍ شو، د دغه شان څخه ورنه استفاده کوو. د هغې پرته موږ د دغه د ځنګلاتو نه پلونه جوړو چې متاسفانه تر اوسه پر نورستان کې د باسازي نه دی شوی. اکثر پلونه زمونږ د لرګو دي. همدارنګه موږ د جرندې په برخه کې ډېر استفاده ترې کوو چې د اوس نوې ټیکنالوژي سره خلک آشنا نه دي. د اوبو په سر باندې موږ جرندې جوړو، نه هغو کې موږ ډېره استفاده کوو. همدارنګه د نور وسایلو کې چې په خوا به موږ د هغې نه کټونه جوړولو، کټوې مو جوړولو، همدارنګه د خوراکي اسبابو کې چې موږ د خوراکي سامان آلاتو کې موږ به ترې استفاده کولو، میزونه دي، چوکۍ دي، دغه اوس هم ترې استفاده کیږي په نورستان ولایت کې. دا چې نورستان ولایت مختلف نوع ځنګلات لري یو قسم نه دی، لکه سیړې ونې دي، نختر ونې دي، همدارنګه د جلغوزو ونې دي، ډېر داسې مسمیر ونې هم پکې دي چې فعلاً دپاره موږ د بعضې ونو نه لکه د مالو دپاره دغه د سیړو ونو نه استفاده کوو. په دې ژمي موسم کې یوازنی خوراک د مالونو چې دی د سیړو ونو پاڼې دي چې هغه همیشه بهار ونې دي چې اوړی او ژمی هغه شنه وي. خو په دې ژمی موسم کې موږ اکثره چوپانان چې کوم دی نو د دغه مالون دپاره د سیړي ونو څخه استفاده کوي. همدارنګه موږ کمربندونو کې کله چې موږ یو دیوال چارپیرو موقت دیوال په شکل باندې همدغه د سیړي ونو نه استفاده کوو، د دوی د ځنګل نه استفاده کوو. علا هازل قیاس هغه مسمیر ونی چې جلغوزی دي، چون نورستانیان عاید ډیر کم لري، کرکلې ځمکه ډیره کمه ده. دغه د الله لوی نعمت چې نورستان ولست الله تبارک وتعالی بخلې دي، په کال کې یو موسم دی باندې د جلغوزو راځي چې هر کورنۍ یو سلمنه، دوه سوه منه، درې سوه منه، شپیتو نه ټیټ نه دی، نو خلک عاید ترلاسه کوي. نو یعنی ډېر مختلف برخو کې نور استفاده درې کوو. بعضې ونې موږ داسې دي چې هغه موږ کش ورته وایو، لکه باربندې کې ترې استفاده کوو. ډېر مختلف لرګي دي.
مننه
مننه ټول د لرګو په کاروبار باندې ولاړ دی.
مننه بروسه په دې باندې موږ غږیږو چې څنګه د ځنګل ساتنه مخکې زدران صاحب وویل پکتیانا یا خوستنا چې هلته په تیرو څو کلونو کې ځنګلونه کم شول، ځکه څه قاچاقبرانو وهل او څه عامو خلکو د عوایدو د نشتوالي له کبله. تاسو نه به بیا وروسته په نورستان کې وپوښتو. یو اورېدونکی دی څه وایي، له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ، د تاسو غږ خبرې کړئ.
کوم زه کډلی زدران یم او مولوی صاحب ته چې کوم د زدران قومي مشر دی، زدران صاحب ته سلامونه یم، تاسو ته سلامونه یم.
وعلیکم السلام، سلامت اوسئ. وای نظر مو وای، موږ په افغانستان کې دغه د ځنګلونو پاړه باندې غږی ګو د ژوند رنگونه پروګرام دی چې ځنګلونو کې خلک
بالکل زه د ځنګلي علاقې سره تعلقات لرم. لکه زدران صاحب بوټي یاد کړل چې نختر وی شراب وو خنګ وو دا کې خیرن نیو غوړیشتای وو په ګان شمیر چړای وو د ځنګل خاتم شوی. ما خدا پښتنه ده د کومي مشرنا او چې په دې ځنګل کې وس خاتم کړو چې کوم ځنګل وبدي چې برنونه وشي چې کوم یو یو پتاي وو ډېر کولی پټي وي. دا د زدران خدا سره غرونه دي داسه لکادو کچیرته امنیت روغای ان شاء الله رحمان روبي شي امنیت راغلایم دای چې خالق به د لره لره زاین راضی الته به ډېرې بچات وشي ډېرې پیسې
خدا خپل وای خو خپل وای دغه د سیمې خلک وای د زنګلونه خپل وحید دې په ځای چې نورې ونه کینې دغه تل کم تر لاده سې کم و قومي پرېګرشته چې زنګلونه بیرته راجوړ کی الګ تر لګ نور ونه وهل شي.
بالکل قومي پرېګرشته وي دا خو توند توند نغړې ځای چې کومه مې وانه سي هغه باندای چ کومه ما خپل علاقہ دا په ګانش مې ډیر علاقہ دا او چې نو نور بوټي ولای کیږي چې کوم وچ نه غل ځای یاد سول د پره ولای کیږي او کوي نو ولای شي د خل کومه گزارا وکړو کومولای صاحبم چې دا خبره نورګرام نو وکړه چې په دې باندې د خال کې کاروبار او روزګار دی کده غرونه دیونه وای د لرګي دی خرڅ نکو یا دا غځي دا ځنګل ونه وای دی خلک خو یو پتاي دی همدا پښتن ایتا سنام
ماننه
صاحب نه مولای صاحب
ماننه د خبرونه
دا به دیتو گزاراو دا مجبورای نه ولا کیږي صاحب دا غرونه
په د خبرونه په دویمه برخه کې یعنی یو څو د یکی ورسته دی پانتونونو دوه متخصصان چې هغه د ځنګلاتو په اړه باندې تحقیقات کړی دي چېړنې کړی دي له دوی سره بیا بحث کوو چې څنګه کېدل شي عام افغانان ځنګلونه وساتي. وس په دې برخه کې په دې باندې غږیږو چې پوښو چې هغه سیمې چې هلته ځنګلونه دي هلته خلک څه ډول ژوند لري. مننه دې تاسو نه چې را سره په خبرونه کې یو ځای شوي. زدران صاحب تاسو ته بیرته راځم. تاسو راته دا وایي چې ولی دغه دی غرمیشتو خلکو ورزنی ژوند کې لکه مخکې چې دی مولوی صاحب عنایت الرحمن هم تشریح کړ ځنګل ډیر ارزښت لري، پس دومره ارزښت چې لري دلته باید یو قومي حسابونه ووسي چې هم ځنګل وساتل شي او هم تنې خلک ګټه واخلي. ولی ووهل شول زیاتره ځنګلونه؟
مننه خان صاحب. لومړی خو د کتلی خان هغه احترامات او سلامونه ته وعلیکم السلام وایم. دا چې ځنګل اوس وخت خلک د ځنګل په دغه ملي شتمنۍ په قیمت باندې پوه شوي دي. دغه ښه مثال یې زمونږ د خپل قوم چې د تنګیز ادارې په نامه یادیږي او یا د شمال د ادارې چې د دوامه د ولسوالۍ د نادر شاه کوټ ولسوالۍ او د سپیر ولسوالۍ په بر کې نیسي. د دغه درې ولسوالۍ په اړوند قومونو چې ټول زدران دي مونږ پریکړه کړې ده چې بعد له هغه به هغه مالچر چې پخوا مرواج وو چې وړې ونې چې راشنه کېدې د مځکې نه لکه ځنغوزی او لمنځ او نختر او دا نور نورې مختلفې انواعو د ونو دا بیا خوري. مونږ همدغه هم منې کړي دي او په ټوله کې مو د ځنګل د وهلو مخنیوی کړی دی. فیصله قومي فیصلې مو کړي دي چې ځنګل د نور نه وهل کېږي. دا چې دا اوبه په دې وختونو کې خلک کو کې دا یو مرغواج لفظ دی چې اوبه ظالم شوي د اوبو یا د سیلابونو توانونه د همدغه ځنګلاتو د وهلو او د نشتون له امله کېدای شي ووسي او په همدې ترتیب باندې هغه حاصلات چې پخوا به د څېړیو د نورو شیانو له درکه د خلکو لاسو ته لاسته ورتله بالخصوص د زرغوزیو حاصلات چې مولوی صاحب هم یادونه وکړه زمونږ په غرونو کې د لوی پکتیا په غرونو کې په ګڼ شمېر اندازه باندې د زنغوزیو ونې شته دي چې د خلکو تقریبا تر زیاتې اندازې پورې د دوی د ژوند عمده تکیا همدغه د زنغوزیو حاصل دی.
زدران صاحب دغلته کله نا کله د قومي شخړو ریپورټونه راځي چې تر ډیره پورې سببونه دغه د ځنګلونو ویش یا له ځنګلونو استفاده ای. دا سره ته ساده په ژبه باندې کیسه وکړه چې د ځنګلونو او د ځنګلونو استفاده د ولسونو ترمن څنګه ویشل شوی دا ولې کله نا کله د قومي شخړو سبب کیږي؟
بلان صاحب ځنګلونو کم خلق کم قوم په کومه منطقه کې پروت وي د امغه هر قوم خپل حد معلوم دی چې مونږه ټاک ورته وایو ټاک به هر څه حدود دي او دغه ځنګل په دغه لوی پکتیا کې د سړی په سر یعنی ډاډای ورته وایي یو سړی یو ډاډای دی نو که چاڅو سړی ولرل وړه او لوی نو دغه د غره دی و ډاډي حق لري چې هر سړی یو ډاډای ځان دپاره مثلا یو پلار دی پنځه زامن یا شپږ زامن لري دغه به شپږ ډاډي په دې غره کې لري نو دغه قوم د سړیو په سر باندې ساغر ویشي کله نا کله دغه ستونزې چې را پیدا کېږي کله نا کله داسې د تېروتنې په حساب باندې د اشتباه په حساب باندې او کله نا کله هم د بعض نورو خصومتي مسایلو په اړوند باندې دغه شخړې رامنځته کېږي چې بیا یې قومونه د خپلو دودونو په دغه کې په درشل کې حالوي او کله نا کله بیا داسې غټې شي چې هغه شته نظامونو ته هم سر وباسي دغه ستونزې کله نا کله دلته شته.
مننه.
مګر مونږ بله
سلامت اوسئ مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن ته ورځم د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی. ښاغلی عنایت الرحمن دغلته په نورګرام کې تاسو د ځنګلونو کیسه وکړه حتما به پکې واشي ژوي هم یي کنه دا واشي حیواناتو لکه لیوانو زمریانو داسې شیان شته دغلته په دې ځنګلونو کې
ډېر مختلف نوع ژوي وجود لري نورستان ځنګلونو کې اکثره هوسۍ مختلف نوع هوسۍ چې شاخدار هوسۍ دي به شاخ هوسۍ دي همدارنګه مرغان دي مختلف نوع مرغان وجود لري نورستان واقعا یو طبیعي ښکلا لري د افغانستان لپاره یو خاصه یو بیل نمونه ساحه ده چې ټول دنیا سیاحین باید راشي او د نورستان د غرونو څخه لیدنه وکړي. لقدر نورستان خو واقعا چې دا نوم ورته خودل شوی دی په هغه وخت یو خاص پام شوی دی د خلکو ته چې دغه ساحه ته کوم نوم ورته خودل شي یقینا چې هم مختلف نوع ژوي دي.
مولای صاحب خپل کلا دسې په دې خپل ژوند کې کلا نا کلا دسې او ناشنا ژوي سره چې نور خلکو کم لیدلې دي ور سره مخ شوی داسې کومه خاطره یا کیسه دی یادې چې شې دې لیدلې په دې ځنګلونو کې چې مخکې دې نو لیدلې یا لږ تر لږ عام ژبې نه یې داسې شې کراته وای
دغه شانته موسم چې راشي خلک ټول په کورونو کې وي او غرونه هم ټول لواره پوخلي شي وي یو قسم مرغې دی چې تاج په سر دی او د چرګانو نه د لوی چرګانو نه غټ دی موږ ورته تاوس وایو تاسو پښتو کې به ورته سنو ماخلي دا بیا غره کې لار ورکی کله چې لار ورکی دا سیمه تخته کیږي نو چې دې سیمه تخته شي دا ماشومان وی کوزوانان وی ورپسې منډي وی په دیوارو کې ډیر خون کوي چې دا خلک ورپسې منډي وی دین بیا حاتمی ضروری کیږي ما دغه موسم دی چې خلک دغه موسم کې ترې استفاده کوي او بیا کله چې وړه موسم راشي خلک بیا د زرکانو پسیږي څوک اخکار د پاره راوړي او څوک همدا سي خرڅلاو د پاره خو هلته کې خاص تر اوسه پورې رواج نه دی شوی البته همدا کور کې ساتلو د پاره راوړي او د خوراک د پاره اخکار کوي
مولوی صاحب دا ست د تاسو د نورګرام د زنګلونو د ساتن د پاره د تاسو په قومونو کې شته دي چې دغه د نورو سیمو لکه د پکتیا خوست یا د افغانستان په شمال کې د زنګل لرونکو سیمو یا غرمیشتو سیمو خلک له تاسو زده کولای شي د زنګل په ساتنه کې
بله 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 مشره منګه د ناغه په نوم باندې یو تړون لرو هغه کلی په کلی تړون وی اگر که د کلو حدودات لکه څنګه چې مشر ویل حدودات معلوم وي موږ البته د سړی په سر باندې کوم حد نه لرو بلکې د درې په سطح باندې حدودات دي هماغه درې خلک ترې استفاده کوي چون دا غرونه خود خدای دی او د بیت المال دی او د مرکزی حکومت پورې تړاو لري البته په خوا به زمنګ مشرانو قصه کولو چې کله نورستان د افغانستان سره یو ځای کېده بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې هغه ورته یو سند ورکړی و چې ستاسي ځنګلونه او ستاسي د جایدادونه به دولتي کېږي نه دا به ستاسي په ملکیت شخصي کې پاتې وي نو له پخوا څخه زمونږ رواج دا دی چې موږ یو ناغه لرو نو هم د وړي د پاره لرو او هم د ژمي د پاره لرو د ژمي موسم کې موږ چون د سړي د اونې څخه نیواز د پانو څخه استفاده کوو نو موږ بیا غرونه ټاکو خپل چوپانانو ته چې دغه غر وهې او هغه غر ما وهې
او دا بیا څنګه دا بیا خلک ملکي دغه
پر وړي موسم چې وړي موسم راشي بلیا
وای وای دی وله موسم کې
به موسم راشي بیا منګه دا شړې ونی وحال ور باندې بندو نو یوازې شنه بوټي چې کم زغونیږي بعد هغه نه دی استفاده وکي او کله هم چې یو څوک ناغې نه تجاوز وکي یو مال ور نه اخلو هغه د کلی کې د هر باندې هر قوم نه یو یو کس نماینده بګیوي هغه خلک بیا دغه مال اخلي خپل کې سره تقسیموي په دې سیستم سره زمونږ د نوسان غرونه ساتل شي وي
او خلک دغه ناغه ملکی او دغه یعنی دا د دې سبب شوې دي ځکه په زیاتره ځایونو کې ناغي می پریکړې می قومي تړونونه می خو بیا م ملکی ګنا یعنی په نورستان کې واقعا د دې سبب شوې چې خلک ځنګلونه ونوي
ډیر اطاعت کوي زمونږ د ناغې د لپاره ډیر زیات اطاعت موجود دی کله چې ناغه می سره شي نو فکر نه کوم چې داسې څوک سرکش پیدا شي ځکه چې مالی توان ډیر زیات وي هم دې د وجه نه څوک زړه نه کوي
مننه کوم مولوی صاحب له تاسو سره به خدای پامانی وکړو د خبرونه په دوهمه برخه کې د زراعتي او امدارنګا د زنګل لونو د برخې څو کارپوهان غږو زدران صاحب تورسمه د قومي مشر مساجان زدران دی د غرمیشتو سیمو څخه دی زدران صاحب د نورستان عنایت الرحمن صاحب ځینې خبرې وکړي تاسو د سیمې خلک لدې نه څه زده کولای شي فکر کوئ چې دا شیان د تاسو په منطقه کې هم کېدلی شي چې ځنګلونه وساتل شي
بله افغان صاحب د همدغه مولوی صاحب د څرګندونو نه موږ هم لکه یو کافي چې اخیستی وي او فکر کوم له پخوا په افغاني ولس کې د غرونو د منطقې د اوسیدونکو دغه دودونه وو چې خپل ځنګلات باید د نورو شیانو چې د دوی د پاره په کار راتله لکه چارتراش او لکه فرض مثال دستکونه چې پخوا به خلکو د کورونو په پټول کې ځینې ګټه اخیسته د دې په خاطر به یې هم ساتلې او دغه غرونه دغه څېړې یو قسم دانه تولیدوي چې موږ پرګي ورته وایو د ځنغوزیونو نه ډېر غټ دي هغه هم ډېر بختور شی دی او ډېره قوتمند دی او میوه ده نو د دغه په خاطر چې دغه رموت او زوت ورکي د دې په خاطر به یې هم ساتل او موږ اوس د دغه اوسنۍ شرایطو په نظر کې نیولو سره بیرته مو پیل کړی دی داسې یو څه په دولتي کچه هم کوم این جی او داسې همکاري کړې ده چې د چارمغزو ونې په هماغه منطقو کې چې هلته ونې وهل شوي دي بیرته یې کېنوو او په یوازې چارمغز کېنوو او د ځنغوزیو یو پروژه هم زمنګا د دوه منده په ولسوالۍ کې تر کار لاندې و په خوا په دغه تیر نظام کې اوس هم امیدواری شته چې همدغه د ځنغوزیو دانې چې بیرته شنه شوي دي د همغه پروژې د مسلکي کسانو لخوا نه دروزل شوي ده او ویشل کیږي په غرونو کې ایښودل کیږي او هله من یو چې ورو ورو دغه مسله د ځنګلاتو د
بیرته راجو زدران صاحب
هغه پورې سره
مننه. ما مخکې وویل چې موږ د خبرونې په دوهمه برخه کې د څو تنو متخصصانو سره په افغانستان کې د ځنګل ساتنې، د ځنګلاتو د بیا احیا، همدارنګه د عامدنې په اړه باندې بحث کوو چې راسره وصل دي. خو تاسو نه زه یوه وروستۍ پوښتنه دا کوم چې په دغه منطقه کې پخوا واشي ژوي وو، لکه مخکې مې چې د نورستان له مولوي صاحب نه مپوښتل، اوس هم دغه پخوا څومره ژوي وو او اوس هم دغه تعداد شته دی نشته دی که ځینې نسلونه یې ورک شوي؟
والله ان صاحب په دې خندا وکم او که ژړا وکم په دې اړوان باندې چې بدبختانه له دغه خاورې نه انسانانو فرار وک او انسانانو کوچ وک پاتې داغه چې بیا حیوانات به دلته څنګه تکیه شوي وای او یا به تکیه شي. ډېر ښایسته حیوانات دلته په دغه ځنګلاتو کې وجود درلود چې حتی د نړۍ په کچه یې نمونې نه وې. داسې حیوانات په دغه زمونږ په غرونو کې وو او اوس هم یو نیم نمونه شته، مګر بدبختانه چې دغه درې څلوېښت کلنه غمیزه د دې باعث شوه چې زمونږ نه تنها ژوي بلکه انسانان له خاورې نه فرار وکړي. تر زیاتې اندازې پورې حیواناتو فرار کړی دی، منطقې لغړې شوې او د جنګونو زیاته خساره وړوله دغه اړخ د ځنګلاتو ته او زمونږ د افغانستان د ملي شتمنیو ته.
مننه کوو موساجان زدران، یو تن قومي مشر چې د سپیرې ولسوالۍ له قومي مشرانو او څخه وو او همدارنګه یې په سیمه کې راسره د ځنګلونو د دود، د ځنګلونو نه د خلکو د استفادې او همدارنګه د ځنګل ساتنې په اړه خپل نظریات شریکول. له مولوي صاحب امان الله عنایت الرحمن نه چې د نورستان نورګرام ولسوالۍ قومي مشر وو لاغه مننه کوو. دواړو سره خدای پاماني کوو. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو باندې اورېدلی شي. د ژمنې سره سم د خپرونې دوهمې برخې ته راځو. مخکې له قومي مشرانو سره خبرې وکړې، همدارنګه له ځایي اوسیدونکو سره وغږېدو، د ځنګلونو د رنګونو په اړه باندې وغږېدو او دا د ژوند د رنګونو پوښتنه ده خپرونه ده. اوس راسره د استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخې استاد دی، همدارنګه استاد شفیع ګل شفیقی د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو استاد دی، دوی راسره وصل شوي دي. ښاغلی عابد، ما مخکې له نورستان او همدارنګه په موساجان زدران سره خبرې وکړلې، دوی دواړو د خپلو سیمو د ځنګلونو په اړه راته وویل او دا د غرمیشتو خلکو د ژوند په اړه باندې راته وویل. تاسو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلات اوسنی وضعیت په اړه باندې راته ووایئ چې څنګه دی، دا څومره له خطر سره مخ دي، د ژغورنې خواته روان دي، د تخریب خواته روان دي، مجموعي وضعیت څه دی؟
په لومړي سر کې خو ډېره مننه کوم له تاسو څخه چې یو داسې برنامه په کار واچوله، یو داسې پروګرام، یو داسې خپرونه مو جوړه کړه چې که چیرته دغه جریان پیدا کړي زه په دې باوري یم چې په هنداکه به زموږ او تاسو د ځنګلونو په عموم کې د ټولو نباتاتو لپاره به یو ښه زیری وي. نو په دویم قدم کې د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. راځم خپل استاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان د ځنګلونو اوسنۍ حالت بدبختانه چې باید ووایم د انقراض په حالت کې دی. یعنی ورځ په ورځ، کال په کال ونې چې دي ځنګلونه چې دي هغه تخریب کیږي، له منځه ځي، چې په یو عمومي سروې کې هر کال تقریبا د 10 to 20 پورې ونې د افغانستان د ځنګلونو څخه کټه کیږي، په دایمي ډول سره څنګه کیږي ورکیږي، چې نتیجه همدغه شو د څو کلونو را پدې خو ازمږه استاد د ځنګلونو کوم حالت چې د هغې انقراض په حالت کې دی. تقریبا د پخوا څخه د 900 او یا کال را پدې خو تر نن پورې 50% ځنګلات د افغانستان لمین دتللی دي.
مننه بیرته زه تاسو ته راځم په دې بغږی ګو چې د افغانستان کومي برخې ډېر متضرره شوې دي له تونه څه دي وس راځم استاد شفیع ګل شفیقی ته د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخې استاد دی ښاغلی شفیقی د ځنګلونو وهل یا د ځنګلونو دغه انقراض چې ښاغلی عابد ورته اشاره وکړله د خلکو په ژوند باندې څه اغېز کړی مستقیم داسې په ساده ژبه کې وایي یعنی مثلا د یو عام سړي د یو عام غرمیشتې د یو نا غرمیشتی په ژوند څه اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په عموم کې کوم چې نیالګی خو د یوې خوا د ښکلا یو سمبول دی چې د یوې سیمې ته یوه ښکلا ورکوي د ښکلا تر څنګ نیالګي دا د انسانانو ژوند په دې نیالګیو په دې نباتاتو پورې تړلی دی بالخصوص په ځنګلونو پورې ځکه که چېرته مثلا دا ځنګلونه له منځه ځي په هغې صورت کې د نن سبا د یو څه وخت مخکې مونږ د سیلابونو د ناورینونو شاهد وو چې اکثریت کرنیز ځمکې همدا شکل د استوګنې ځایونه یې له منځه یوړل او علاوه له دې څخه ځنګل یا په عموم کې هر نبات هغې دنده دا ده چې مونږ ته هوا پاکوي مونږ ته اکسیجن راکوي مونږ نه پاکه هوا دوی اخلي یعنی کاربن ډای اکساید اخلي په مقابل کې مونږ ته اکسیجن تولیدوي نو هر څومره چې ځنګلونه له منځه ځي نباتات له منځه ځي په هماغه شکل به دغه ناورینو ناستونزې په دې نړۍ کې بالخصوص په افغانستان کې رامنځته کېږي ځکه افغانستان یو وروسته پاتې هېواد دی اقتصاد دومره پرمختللی نه دی نو په هغې اساس به مخته د کوم ناورینونه چې رامنځته کېږي مالي زیانونه باید هم زیات وي
مهربانی شفیق صاحب
نو نبات لکه هر انسان ته یې ضرر رسیدلی نن سبا د څومره ناروغۍ بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېږي مختلف ډوله ناروغۍ په خلکو کې رامنځته کېږي حتی ځینې خلک د هغې نومونه هم نسي یادولی داسې ناروغۍ دي بېلامل هم د نباتاتو له منځه تلل دي ځکه دلته په کافي اندازه هغه کوم اکسیجن تنفس ته چې یو څوک یو ژوندی موجود اړتیا لري هغې کمښت سره مخامخ شوي دي نه یوازې دا چې د اقلیم بدلون یې رامنځته کړی دی تودوخې درجې تغیر خوړلی دی همدا شکل دا ناروغۍ یا په انسانانو کې یا په حیواناتو کې یا نوره بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېدلو اصلي لامل یو انسان ته یا یو ژوندي موجود ته د ځنګلونو له منځه تلل دي نو د دې عموما لامل دا دی ځکه چې ځنګلونه هغه مضر غازونه را جذبوي او په خپل ځان کې جذبوي بالاخره موږ ته پاکه هوا جوړوي
مننه لاړ بشو استاد سیف الله منګل ته د باغدارۍ د برخې په نړۍ کې ګڼ هیوادونه داسې دي چې نه یوازې دا چې په غرونو کې یا په غرنیو سیمو کې یا په ځنګل لرونکو سیمو کې د ځنګلونو د پخوانیو ځنګلونو په ساتنه بوخت دي بلکې په پراختیا یې بوخت دي دغه د بېلګې په توګه مثلا په سویډن کې یو لوی مساحت لرونکی هیواد دی نسبتا په سکندنوي هیوادونو کې خو دغه هیواد یو لوی برخه ځنګلونه خلکو خپلای هيا کړی یا کینولې دی او په اروپا کې یو ډیرو ځنګل لرونکو هیوادونو ګڼل کیږي یعنی په اوارو سیمو کې خلکو باغداري ته ودی ورکړي دي په ځینو هیوادونو کې د دې په ځای باندې چې ځنګل خو ساتي ساتي بلکې باغداري هم ورسره وده کوي چې ورو ورو سیمې سمسوريږي او په ونو باندې ډکیږي چې که ځنګل ورته وایي کنه خو لک تر لګه په سمه کې چې راشي بیا باغ شي او باغداري شي منګل صاحب په افغانستان کې باغداري کومې خواته روانه ده د ودی خواته روانه ده او لکه څو کلونو مخکې یا مثلا څو لسیزو مخکې سره کې مقایسه کو باغداري په دې سمو او اوارو سیمو کې پراخیږي او کنه کمیږي ځکه چې دا اقلیمي بدلونونه هم دي
بسم الله الرحمن الرحیم یم سر کې دی ازادي راډیو کارکونکو او په ټوله کې دی ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا به څنګه په ختنه ته په عموم کې د تاسو موضوع د جنګلاتو او د غوې اړې د چاپیال باندې یوازې جنګل نه دی مخکې استادانو او قومي مشرانو باندې باندې بحث وکړو چې جنګل مهمه څومره مهم دی ځینې کې ټول هغه شنه ساحه یا ټول هغه شنه نباتات
چې د ځمکې په مخ شنه کیږي دوی د هوا لپاره اکسیجن تولیدوي. نه یوازې ځنګل بلکې ټول نباتات خصوصا باغداري برخې ته اشاره وکړه. د باغداري برخې کې عموما ټول میولرونکي نباتات چې هم هوا ته پاکوالی ورکوي اکسیجن تولیدوي په ځمن کې د نوي تولید سبب هم کیږي چې له یو طرفه خلکو ته د غذا برابرولو د میوې برابرولو او په ځمن کې د اقتصاد یا د انکم یوه منبع ده. په ځمن کې د هوا د تصفیه سبب کیږي. نو عموما په کارونو کې یا هغه هوارې سیمې چې دي هغلته ځنګلونه موجود نه وي عموما نن سبا د هوا ککړتیا یو عمده ستونزه ده. په نړۍ کې عموما ښارونه یا کلي چې دي هغه کوچنۍ ساحې لري، هغوی اکثره کچنات په دوکان مارکیټ په کور همدغه ځمکې یخ شوي وي. کوچنۍ ساحې که لري هغوی کې باید خلک میوادار نیالګي همدارنګه سبزیجات یا نور کرنیز نباتات باید هغوی وکړي تر څو دوی ته کورني عایدار لاسته راشي او په ځمن کې د هوا د تسپه لامل وګرځي.
مننه کوو ښاغلی عابد. تاسو ته به راستانه شو، د افغانستان کومې برخې ځنګلونه لري که په عمومي توګه داسې معلومات راکوي چې کومو برخو کې د افغانستان داسې یاد ځنګلونه و چې ډېرې ساحې پوښلې وي او د تخریب علتونه یې که څه هم تاسو په مخ کې یو څه اشاره ورته وکړه څه و؟
کوم که کوم غوښتاس د افغانستان ځنګلونو وګورو د مخ په درې یو حوزو کې خلاصه کول شو چې یو د افغانستان ختیځه حوزه ده چې په هغه کې لوی ننګرهار او لوی پکتیا راځي لکه کونړ نورستان ننګرهار او پکتیا پکتیکا خوست دغه ولایتونه کې شامل دي چې د افغانستان مهم اقتصادي ځنګلات په همدغه ساحو کې موجود دي. بل برخه چې دوی چې د هغه شمالي هندوکش دی بل جنوبي هندوکش د هیواد مرکزي سیمه دي. خو په عموم کې د افغانستان مهم او اقتصادي ځنګلات چې دي په پکتیا خوست پکتیکا او لغمان نورستان او ننګرهار کې وکی دي چې د افغانستان د همدغه ځنګلي ساحو څخه اکثریت چې ډېر تخریب شوی دی هغه د ننګرهار او پکتیا او پکتیکا او ځنګلونه دي. د خوست ځنګلونه دي چې د خلکو لخوا د سوخت د لرګیو د استعمال لپاره دوی څنګه کېږي قطع کېږي بیا کابل او نورو لویو ښارونو ته وړل کېږي هلته د سون د موادو په توګه خرڅېږي. نو دغه ځینې ځایونه څنګه دي په دې ځایونو کې ځنګلات قطع شوي دي. د تخریب عوامل ډېر زیات دي خو په خلاصه ډول سره یو د هغو څخه دغه دی چې خلک د ځنګلاتو په اړه دومره پوهه نه لري چې دوی هغه کومه ګټه چې په لاس راوړي د هغوی د زیانونو سره مقایسه کړي چې زیان د دوی څخه زیات دی. بل د قوانینو نه تطبیق دی او د همدغه ځنګلي ساحو ته د دولت نه لاس رسای دی چې دوی هغلته قوانین تطبیق کړي. دا د دې لامل شوی دی چې هغه ځنګلونه تخریب شوي دي. په دریم قدم کې د خلکو مسکینی غربت دی. زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې هغه په کلیو بانډو او هغه غرنیزو سیمو کې اوسیږي دوی ښار ته او نورو ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی یوازې مصروفیت هم دغه دی چې ځنګلي ونې قطع کړي یا په غیر علمي ډول سره هغه استعمال کړي او د هغوی څخه په ورځني ډول ګټه واخلي چې په نتیجه کې د اوږدمهال لپاره زموږ او ستاسو هغه ځنګلونه چې دي هغه تخریب کیږي. مثلا که یو مثال ورکړو دغه په دښتو کې کلي بندو کې کوم خلک اوسیږي دوی د سون د توکو د کورونو د ګرمولو لپاره حتی دی هغه د سرځینو بوټي هم راټولوي. یو لوی ځنګلي ونه هغه قطع کوي دوی د یوې ورځې د یوې شپې د ګرمولو لپاره د سل کلنه پنځوس کلنه زموږ او تاسو هغه ونه چې دا ځنګلي ونه قطع کوي. بل جنگ ناامنی دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ او تاسو ځنګلات تخریب شوی دي چې هغه ساحو کې خلک نور ساحو ته لاسرسی نه لري په غیر علمي ډول سره ځنګلات قطع کوي. قاچاق یو هم ډېره مهمه موضوع ده چې موږ او تاسو هغه ستنپاڼې پلنپاڼې ونې چې هغوی څخه موږ ساختماني لرګي په لاس راوړو هغه نورو هیوادونو ته قطع کیږي. د کمو پیسو په مقابل کې زیات لرګي یا چتراش هلته وړي. بل برخه د دې خارجي هیوادونو هغه تبلیغات چې موږ او تاسو د دې شاهدان چې کوم د پستې ځنګلات لرل په غزنی کې او په بادغیس کې دغه ولایتونو کې په خوا وختونو کې داسې تبلیغات کېدل چې د ریښو د پستې دیونو ریښې خرڅېږي
په ډالرو باندې دوی اخیستل موږ او تاسو په هنه لرل لازم موږ او تاسو هیوادوالو د هغې په نتیجه کې هغه ونی چپا کړلې ریشي او بسلې او په غوي باندې کم پیسې په لاس راوړل
مننه کو
بل غیر علمي
مننه
کو علمي قطعه هم دې سبب دنګلا تخریب
کړی دي مانا سلامت اوسې خغلی شفقی دی عبد صاحب خبرو ته په پام باندې خلکو خپل ونده لري دا په تر ډیره پوری دی سیمو خلکو په ځنګل وهنه کې مثلا دی یو کلی سړی په دې باندې پویږي چې دغه پټه زلرم یا دغه کخت زلرم کو بو وچی شي دا کخت نکیږي او زه وګه پات کیږم همدارنګا دی ځنګل پاړه باندې خصوصا د غرمیشتي او ځنګل میشتي ولسونه چې شاوخوا دی ځنګل لونو په ساحه کې موسیږي دوی دی عامه پوهاوی دی کموالی دلیلونه څه دي ولې دوی په دغه ارزښت باندې نه پوهیږي ولې یعنی په کومه برخه کې جدي ستونزه ده
دغه پښتنه وکړه د اما په هوای ډیر مهم دی چې باید دوی لپاره اما په هوای وشي اوس هم زه څومره معلومات لرم د دې کرنې ریاستونو په خپل ولایتونو کې د اما په هوای ورکشاپونه ځنې لارې لکه مثلا قومي مشران مسکې تاسو سره ملمنه هم وو هغه هم ځنې ورکړو د اما په هوای په دې کلي او حتی د کلي مولایان هم اما په هوای یو څه کړی دی په کوم کې ځینې موسسات هغه اوس تقریبا یو شپږم میاشت مخکې ورکشاپ کې ما ګډون کړو دلته دی موسسې له خوا هم د قومي مشران او خلک کلیوري خلک هم چې ځنګلونو سره نږدې اوسېږي دې لپاره یو د عامه پوهاوي ورکشاپ یو ورځنی ورکشاپ نیول شوی و نو ممکن عامه پوهاوی کېږي خو بیا هم هغه وسیلې کوم وسایل چې مثلا د اطراف او ته یا د ځنګلي ساحو ته هغه خلک لای شي پاسکابیت صاحب هم هغه وکړه اشاره وکړه چې یو څه مخکې په نام نیمو اوس خو یو څه عملیات هم ښه شوی دی نو دا یو څه مسالې په اړتیا لري کله چې ته مثلا د دې کرن ریاستونه د امارت له خوا نه داسې اداره شي د خلک راوغوښتل شي نو دا یو چاته اړتیا لري یو موسسې ته یو ډونر ته یا مثلا د امارت په سطحه باندې داسې یو سیستم باید ورته جوړ شي هغه خلک چې کوم نږدې دي ځنګل سره اړیکې لري خو په عموم کې عابد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې لکه ځنګل چې وهل کېږي د سوخ و دپاره د لرګیو د سوخ دپاره وهل کېږي دلته مشکل دا دی چې افغانستان کې د برېښنا کمښت دی یعنی په هغه کچه چې برېښنا یو چاته اړینه ده ټول اطرافو ته حتی ی خوس په سطح کوي چې خوس کې یوازې خار برښنا لري نو اطرافو کې برښنا هم نشته هر کله چې برښنا نه وي یو څوک مجبور دي چې د خپل اخلي په اخلي یا د ځان د ګرمول لپاره لرګي څخه استفاده وکړي مله بدیل لار هم نشته او د خپل د ګازو قیمت هم لوړ دی نو په دې کې هم کا دولت دې ته توجه ونه کړي نو په اندا کې وځي ځنګلونو وحال نور هم ساري شي او د مخکې صاحب اساس چې د رمز کې کومه اساس استل شوی ده افغانستان ځنګلونه 3% خدل شوی و ولې اوس د نه نتایج شوی اساس ښایي چې دا 1% پاتې شوی د افغانستان ځنګل 1% نه ځینې وایي چې 1% څخه هم کم پاتې شوی ده حتی نړیوال قوانین دا دي چې هر هیواد باید د خپل خاورې 25% څخه په ځنګلونو وګرځي
مننه بیرته
او ښایي دا خپل چاپیریال ولري
مننه بیرته دې برخه ته راګرځو زبراشم خغلی منګل ته منګل سب رازو دې ته چې څنګه دا چاپیریالونه بیرته رغیدل شي او څنګه ونی لکتر لگا بیرته رامنځته کېدل شي عام ولسونه څه کولای شي عام خلک څه کولای شي حکومتونه خو په افغانستان کې لسیزو راهیسی په دې برخه کې زکاوی نور ډېری کمی او ستونزې او لوړې ژورې لري دې برخه ته اگر چې د ټولو لوی او ستر مسولیت دی د افغانستان راتلونکي خو هغه څه کولای شي څنګه مرسته کولای شي په دې بغږیګو په دنیا کې په نورو هیوادونو کې د باغداري معاصره شوې ده ټیکنالوژي ورسره زیاته شوې ده نوې مثلا زه به درته یو بیلګه وایم ما دلته په یو بهرني هیواد کې وکتل چې دغه موږ او تاسو چې ورته ځای وایو دی وبو دا کوچیان چې پکې وبو وړي یو ونه نوې کې نه ولې وو دغه سیت د څنګه ته دی وبو یو ربړي ځای یې خو چا مې پښتنه وکړه ول دي نه کمې وبو دغه ونه تورزی اوړتیا نه لري چې ار اورز یو سړی راشي دی ونی ته وبور کی لکتر لګه یو کال یو نیم کال پوری لامدغه نه وب تغه سیم نور تاسو خای بهتره پوشي په افغانستان کې څومره د معاصر طریقې دی بغداري عام شوی یا دی امیدو په حال کې دی چې دی ونو کرکیلا او پالن اسانه کوي خغله منګل
شکر الحمدلله خیر ته به څنګه خیر
خغله منګل د مغه غبري په تستون زلرو خغله به تاسو راته د پښتنې جواب وایي
فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو د وری وکړه د نورو هیوادونو په نسبت زموږ اساس دی هیواد هغه بغدادي کوم میکانیزم سیستم چې دای دمه پرمختللی نه دی خو بیا هم په دې اخیرو کې بغدادي ته د بغدادي په اړه کوم ډیپارټمنټونه چې جوړ شوی دي کوم اطلاعات کوم معلومات چې افغانستان ته ورچی دي د هغه په نتیجه کې زموږ اساس بغدادي او څنګه څه پرمختګ کړی دی مثلا کچیرته د ادیارې سیستم یو ګرو په خوا به داسې ادیارې سیستم درست نه و دی اوس یې د لختې د دې په ځای چې اوبه زیاتې مصرف شي د هغو ته ډراپ اریګیشن چې تیل کیږي یعنې د احساس کې په نسبت هغه پیپونه اچول کیږي هغه که د میوجات لپاره دي یا که د بغدادي دیوانو لپاره دي د پشان سیستم د جهاد په نتیجه کې موږ یو څه ته بغدادي پرمختګ کړی دی یعنې د بیا رای سیستمونه سهولتونه هم رامنځته شوي دي او د بغدادي ارزښت اهمیت چې خلکو ته کوم معلوم شوی دی نو د هغې په نتیجه کې زموږ استاد بغدادي الحمدلله چې یو څه ته پرمخ لاړ دی نو په معلومات
مننه کوم رازو دی ونو او د ځنګل کمخه مې چې ول دی ځنګلونو دی بیا رغولو برخه ته شفقي سبل تاسو ما ورم تاسو را تدا وایي چې څه کېدل شي خلک څنګه کولای شي چې نه یوازې دا چې په خپل سیمو کې په کلو کې په باندو کې په هوارو کې لکه تاسو چې ویل چې هوادونه د نړیوالو قوانینو لمخيار دي چې لکه تر لګه 25% خاور خپل وپوخي په شنو ونو او سمسورتیا باندې په افغانستان کې څه کېدل شي ول سنت څه کولای شي او خلک څه کولای شي
ومن افغانستان ته ډیرای وخت نه د سکیډای شي لکه اکثریت دی ونه دی یعنی الګی دی کنه ونه وخت کې اکثریت د دې اطراف سیمو خلک په خپل ځمکو باندې پټې باندې هغه ځایونه کې چې مثلا مخکې ځنګل موجود و یا باغونه موجود و پیغه کې نه ویني الګی کې نه وی دا عادت هم د افغانستان خلک دا کار تر سره کوي او په عموم کې د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره ضرور دا ده چې ځینې کوریاجات جوړ شي هغه نیالګي الته ورزل شي په کوریو کې او بیا د کومې موسسي یا د زراعت ریاستونو له خوا یې ماغه ولایت سهو ته وشل شي هغه خلکو ته ورکړل شي یا خپل دوی د یو نمنې په شکل دی تداوخی دلته کچیر تدا نباتات کینول شي که یو نبات وحل کیږي په ځای یې یو یا دوا نور نوې نباتات باید کینول شي ځینې سیمې عموما افغانستان کې ځینې سیمې لاغړې پاتې شوې دي چې هغه د ځنګلونو نباتاتو کښت لپاره آماده دي نو دا یو ډول یو ډونر ته یو چاته اړتیا لري تر څو خلک موټیویټ شي په هغه سیمو کې به نوي ځنګلونه رامنځته شي شنه صاحب رامنځته شي هغه د نړیوالو قوانینو مطابق هم یو څه کار مخته وړي نو هم باغه کوم تیر ځنګل چې موږ لرلو افغانستان کې په خوا 3% ځنګل وو هغه صحابه هم پر شوی او خلک به د مختلفو ناروغۍ او نورینونو څخه خلاص شي نو ښه خبره دا ده چې د ولایت په کچه مثلا هر ولایت د زراعت ریاستونه لري او همدا شکل سروالې شته سروالې اگر چې د شهر مربوط صحایده خو بیا هم دی کولای شي چې دین نیالګي اطراف خلکو ته ورکړي تر څو هغه ساحو کې چې هغه د نباتات لپاره آماده دي هلته وړیا ډول دی نیالګي دوی ته ورکړي هغه خلک خپل بیا د آماده کې تر څو نیالګي کوي
مننه کو خغلې شفقي خغلې عبد بیرته تاسو ته راګرځم شفقي صاحب ویل چې نیالګي دی ورکی خلکو ته موسسات د مرسته وکي سوال سیل آرشته ده چی دغا و هلشوی زنگلونه ده طولو بیاهیا خوب دیر وقت ارتیال لدی خو لکتر لگه چی شروع شی لکتر لگه دغا پروسا و لسونه پایل کی څنګه کېدلی شي؟ مثلا یو ځای کې کته ونه نوې ونه کینی په افغانستان کې هر کال موږ په دې اړه باندې رپورټونه او خبرونه لرو چې میلیونونه نیالګي پلانې موسسې کینول، پلانې ادارې کینول، پلانې ولسونه راوتلي و دمره نیالګي کینول، خو د کال تر اخره پورې یوه نیمه ونه تنه یا پاتې یا نه یې پاتې، څه مالونه وخوري، څه توبه ونه رسیږي، بیرته تخریب شي. ام راته داسې ووایه چې په فني توګه د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره لنډ چې وخت هم کم دی څه پکار دی، څه کیدلی شي، خلک څه کولی شي، او کمې بهرنۍ یا د دولت مرستې ته اړتیا لري، او همدارنګه په نورو ځایونو کې د سمسورتیا لپاره څه کیدلی شي؟
چې دا د ځنګلونو رغونه یا احیا او احداث دا نه یوازې دا چې د دولت دنده ده، ځنګلات چې دي دا د عامو خلکو د ټولو انسانانو د فرد پرده دنده ده چې د دوی ساتنه وکړي، درست استعمال یې وکړي. ستاسو د پښتنې مطابق موږ هلته قومي مشر یوه خبره وکړه چې ناغې یا عرفي قوانین چې ورته ویل کېږي، د عرفي قوانینو په نتیجه کې محلي خلک یا ولسی خلک دوی په خپل منځ کې ناغې تړي، عرفي قوانین جوړوي، د هغو قوانینو مطابق ځنګلات استعمالوي او بیا احداث یا احیا به یې پاک کړه منځ کې. خو بدبختانه چې دغه ټولنه کې نشته، اوس لارې دغه ده چې هغه خلک چې ځنګلونو ته نږدې اوسیږي، کومې صحیح چې ځنګلات چې قطع کیږ دي هغه ته باید نیالګي وکړل شي، د هغوی سمه پلنه وشي، هغه ونې لکه مثلا زیتون د هغوی کې باید پیوند کیښودل شي، او وروسته د هغې باید څارنه او پلنه وشي. که چېرته د هماغه خلکو لخوا د دوی څارنه پلنه ونه شوه، زموږ او تاسو د خوست په ولایت کې د باک او د ځدی میدان په ولسوالۍ کې چې زیات ځنګلي ساحې د زیتونو موجودو دي، د اف ای او موسسې فکر کوم د هغوی لخوا تقریبا 15 کاله وړاندې ټوله ساحه پیوند شوه، یعنی یو کال د دې پلنه وشوه، وروسته خلکو ته وظیفه ورکړل شوه چې د هغوی ساتنه وکړي، لیکن د هغوی سم په دې کې کار ونه کړی، د هغوی درسته پلنه یې ونه کړه. نتیجه دا شوه چې هغه پیوندونه څنګه شول له منځه لاړل، نو خلک مجبور دي چې هغه په خپل ساحې لکه څنګه چې دوی په خپل منځ کې هغه ځنګلات وشلې دي، یو بل ته برخه ورکړې دي، مثلا د دود ورته ویل کېږي یا ډډای ورته ویل کېږي، په تاسو ډول ځنګلات تقسیم کړې دي، په همغه ډول سره دوی د ځنګلاتو په احیا کې هم برخه واخلي. یوازینی لاره به همدغه و چې موږ تاسو ځنګلونه یو څه نه تقیا شي.
ډیره زیاته مننه کوو له درې وړو قدرمنو استادانو څخه، استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخې متخصص دی، همدارنګه له استاد شفیقل شفیقی چې د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخې متخصص دی، او همدارنګه له استاد سیف الله منګل چې د باغدارۍ د برخې استاد دی. له درې وړو نه مننه کوو. همدارنګه مخکې چې دوو قومي مشرانو موږ سره خبرې وکړې، مولوی امان الله عنایت الرحمن د نورستان نه، او قومي مشر ساجان زدران له خوست نه، دی دوی نه مننه. کور ودان خبرونه پای ته رسو، تر بیا خیچاري.
جوان هر ما خامی سنگار کن مست خندات دا سهر شکن دد غم جن وطن پخڑو دختو زبت فاتیا کزار شکن آئے